په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې وو. په کابل کې د راسټ ټلویزیون مسول مدیر او یو خبريال د طالبانو د لسمیاشتنی بند وروسته خوش شول. د افغانستان خبرلارانو مرکز په یو خبره شوی بیان کې ویلي چې په کابل کې یو با خبر سرچینې ورته ویلي چې د راسټ خصوصي ټلویزیون مسول مدیر غلام محیودین صاحب زاده او د دې ټلویزیون خبريال جهاد مل حبيبي د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د بګرام له زندان خوش شول. ول شوی چې دوی د تیر کال د دلوي میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکونکو له لوري په کابل کې نیول شوی وو. د مرکز ویلي سره دی چې د رسټ تلویزیون دغه خبرې لان خوش شوی خو دا رسنۍ لا هم تړلې ده او تر اوسه ورته د بیا پرانستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان خبرلانو مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال لږ تر لږه 15 خبرلان او د رسنیو فعالان د طالبانو په توقیف کې دي چې ځینې د طالبانو د محکمو لخوا په بند محکوم شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی شاوخوا شپږ نیم سوه افغانان ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني ډی پی خبري آژانس راپور له مخې د وزارت د دوشنبې په ورځ د آژانس ته وویل هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشو چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو څو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. د نوې ډیلي د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې د هند ترې ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسمن تورن کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې درې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې شپږ کسان ووژل چې ډیری یې هندو سیلانیان وو. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ څو ورځنۍ شخړې راوپارولې او په یوه بشپړه جګړه کې د دواړو هیوادونو د ښکېلتیا خطر زیات کړی و. نوی ډیلی د پلګام په تفریحي ښارګوټي کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړی خو اسلام آباد دا هداوی رد کړی دی. امریکایي او اوکراینی چارواکي وایي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ترسره شوو دوه ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې واشنگټن کیفته د ناتو د پنځمې مادې له مخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي ضمانتونو وړاندیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سره له دې چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه دا چې په ختیځ دونسک سیمه کې به هغه سیمه چې تر اوسه د کیپټر کنټرول لاندې دي له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي لا هم پوښتنې پاتې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. ترامپ پرون دوشنبه د دسمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل موږ هڅه کوو چې دا کار بشپړ کړو او زه فکر کوم چې اوس تر پخوا ډیر نږدې شوی یو. دا وروسته له هغې چې د اروپا امریکا او اوکراین پلاو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په برلین کې څو ورځې خبرې اترې ترسره کړې. د امریکا لوري په مذاکراتي ټیم کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ترامپ زوم جارد کوشنر ګډون درلود.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مکبل کی قدرمنو وګللی زکونکو لمندیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بمتن وي. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غواسم د نن ورځې درسي موضوع ته. د کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګللی زکونکو زموږ تاسو د تیری ورځې پر لوست باندې لاندې تکرار کوم چې زموږ تاسو تیر ورځې لوست ملکه سرایه طرزی اړوند و، موږ تاسو ملکه سرایه طرزی وپیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپیژندله چې ملکه سرایه طرزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوه او هوښیاره میرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، ترڅو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1440 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل ترڅو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي ترڅو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوري شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1440 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل ترڅو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي ترڅو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده ځکونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچيري تاسو دغه چارزنی پیژنې، دغه چارزنو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حملو د راګرځول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه ترڅو و دیوالونه او و خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل ترڅو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي، په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازی ازا او تا وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندکونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه به هر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندي او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ نو کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل، وایي ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې، د بندنی فکرونه یې له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړې، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې و دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی سو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دي، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهي په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمدشاه بابا په 1108 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1104 او 1108 هجری کلونو ترمنځ واقع شوی. یعنی دغه نیټه ته چې د احمدشاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده، چې احمدشاه بابا په خپل په 1108 هجری کال کې وفات شوی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوی وه هغه د 1104 هجری کال کې پیښه شوی وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمدشاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1115 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1180 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پیلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی که چیرې موږ د داسې وبولو